السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین پوره 2 بجې دی او له ازادي راډیو څخه د یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې وخت رنسیږي. روانه خپرونه زه ناجیه ساپای د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ بیایي. په دې خپرونه کې اورئ چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. په کوټه کې د نن سهار له 14 مهم خبرو چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوختي. خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه واورو.
د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دویم مرستیال د ملي یووالي حکومت جوړول د افغانستان لپاره یو اړتیا بولي. د انتخاباتي شرکتونو خپلو کمیسیونو ویي نن یې د رایو د څلور نه یو باطل شوي محلونو له ډلې د یو محل ټولې او د 5 نورو یو اندازه رایې به اعتبار وګڼلې. او د 2015 کال د کرکټ نړیوالو لوبو جام نن شاوخوا 1 بجه کابل ته راورسید. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دویم مرستیال د ملي یووالي حکومت جوړول د افغانستان لپاره یو اړتیا بولي. قانون پوه سرور دانش د تحول او تداوم ټیم لخوا د شهید اونۍ د درنښت په غونډه کې وویل د ملي یووالي حکومت رامنځته کول د افغانانو غوښتنه ده او جوړول یې سیاسي خبرو ته هم اړتیا نه لري. په افغانستان کې هیڅ حکومت بریالی نشي پاتې کېدای خو که چېرته د ملي یووالي او ملي مشارکت په اساس رامنځته شي. دا د هر یو غوښتنه ده او دا د میلیونونو شهیدانو ارمانونه دي چې موږ باید سره متحد واوسو. په دې غونډه کې د یاد ټیم یو لړپړي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې افغانستان یو قوي ارادتمند سیاسي رهبر ته اړتیا لري. نوموړي ټینګار وکړ چې هیڅ چا او هیڅ ډلې ته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد پرمختللونکی اقتصادي او ټولنیز بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن د رایو د څلور نه باطل شویو محلونو له ډلې د یو محل ټولې او د 5 نورو یو اندازه رایې به اعتبار وګڼلې. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی د شکایتونو د څېړلو پالنی غونډه کې ویل دا هغه محلونه و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پرې 13 اونۍ پریکړه کړې وه. د دې وړاندې د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو د څېړنو په شپږوالنی غونډو کې د 409 محلونو ابطال تایید کړی وو او د 12 نورو رایې د اعتبار وړ بللې وې. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 وسلوال مخالفین وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته ویل یوې 40 کسیزې وسلوالې ډلې لنن سهار 5 بجو د جانیخیل ولسوالۍ پر ودانۍ حمله پیل کړې چې د افغان ځواکونو د مقاومت له امله جګړه تر 12 بجو روانه وه. د اوریاخیل په خبره په پیښه کې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د وژل شوي طالبانو ترمنځ د احمد حسن په نوم د هغوی یو مشهور قومندان هم شامل دی. او د 2015 کال د کرکټ نړیوالو لوبو جام نن شاوخوا 1 بجه کابل ته راورسید. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د کابل په هوایي ډګر کې خبري لاندې وویل دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په ډګر کې نړیوال جام وروړل کیږي. د ښاغلي مسعود په خبره اوس وخت دا جام د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړل شوی او له هغه ځایه به کرکټ بورډ ته انتقال شي. د کرکټ د نړیوالې شورا د پریکړې له مخې د 2015 کال نړیوال جام ترسره کوونکو هیوادونو ته دا جام یو ځل ورول کیږي. دا جام به تر سبا غرمې په کابل کې وي او بیا پاکستان او له هغې وروسته عربي متحده اماراتو ته وړل کیږي. لنډې د میروسته د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
موټر بم چاودنې نن په کوټه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل او 24 یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه مهال وسوه چې د پوځیانو یو موټر تیرېده. په وژل سوي کې یو سرتیری او 2 ملکیان دي. پولیس وایي چې بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی وو چې د سړک غاړې ته ولاړ وو او په ریموټ کنټرول الوزول سوی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. له څو کلونو راهیسې په طبیعي زیرمو مالامال بلوچستان کې یاغیانو جګړې پیل کړي دي. یاغیان غواړي چې په دې ډول پر امنیتي ځواکونو فشار راولي څو مرکزي حکومت د بلوچستان په زیرمو کې بلوڅو ته ډېره برخه ورکړي. راپورونه وایي پاکستان د کراچي په بندر کې د وروستي برید په تړاو د سمندري قواو لږ تر لږه 3 افسران نیولي دي. د سپتمبر 16 نیټه په دغه برید کې یو د کښتۍ کارکوونکی او 2 تنه برید کوونکي وژل سوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو 4 تنه تورن برید کوونکي نیولي دي. د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له قوله ویل سوي چې د سمندري قواو درې افسران روانه اونۍ په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې داسې مهال نیول سوي چې افغانستان ته د تیښتې هڅه کوله. پاکستاني طالبانو په جنوبي آسیا کې د القاعدې نوې څانګې دواړو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده او ویلي وو چې له داخله له دوی سره مرسته سوې وه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې امریکا له اسلامي سخت دریځې ډلې سره په جګړه ده. دا خبره د پرون په داسې حال کې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې اصطلاح له کارولو څخه ډډه وکړه. ارنست وویل
امریکا د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره هغه رنګه په جګړه ده لکه له القاعده سره او د القاعده ملاتړي د نړۍ په شاوخوا کې سته.
د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو د سمندري ځواک مرستیال امیر جان کربی هم پروندا خبره وکړه. جان کری د ای بی سی خبری شبکې ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا به یوازې د تروریزم پر ضد په د پام وړ عملیاتو کې برخه اخلي. د زیاته کړه زه فکر کوم چې په دې حق له د جګړې ټکی کارول سم نه دي، خو په دې کې جنگي عملیات هم شامل دي. د روسیې د مرستو کاروان د اوکراین ختیځ ښار لوهانسک ته ورسید. د روسیې خبری رسنۍ یونن خبر ورکړ کاروان رسیدلی او کوم خوراکي مواد چې پکښې بار وو هغه کښته سوي دي. دا کاروان د نږدې 200 موټر وو. راپورونه وایي چې تر سلو ډېر نور موټر د روسیې د تلاشۍ له سیمې تیر سوي دي او اویا نور د اوکراین خاورې ته ننوتي دي. روسي چارواکي وایي چې په دې موټرو کې 2000 ټنه مرستې بار دي. اترتاس خبری آژانس د نړیوال سره صلیب د غړي اناستاجیا اسیوک په وینا وایي د سره صلیب هیڅوک له دې کاروان سره ملګری نه دي. اسیوک وویل سره صلیب ته د هغه تړون له مخې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ شته د دې کاروان په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د مصر ښار قاهرې ته ورسېدی. دی به هلته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خلاف د ائتلاف جوړولو لپاره ملاتړ لټوي. کری په همدې اړه عراق، اردن، سعودي عربستان او ترکیه ته هم سفرونه کړي دي. ځایي رسنۍ وایي چې کری به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح او د عربي اتحاد مشر نبیل العربي سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله به له منځه یوسي. کری پرون په انقره کې وویل چې دی باور لري چې امریکا به یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي تر څو د اسلامي سخت دریځ ډلې له وسلوالو سره جګړه وکړي، خو ده زیاته کړه چې دا به له وخته مخکې وي که ووایو چې کوم ځانګړی ملګری هیواد به کومې دندې پر غاړه اخلي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم کتلی شئ چې پاتې ده ازادي رادیو .com ازادي رادیو .org. روان خبرونه کې به ووري چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي.
غیر از انتخابات و رأی مردم هیچ چیز دیگری نمیتوانه مشروعیت داشته باشه.
هندي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته که هند ته د تروریزم کوم خطر پیښیږي په بشپړه توګه یې مقابله کولی شي. دا هم اوري چې په کوټه کې د نن سهار په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي.
موږ د خپل کولنګو بیلچي و تولیانو ته ناستو تلویش کسه وو چې دا درب سواله کوم یې له ماګای ګرځې په یون رنګ کړو به دغه زموږ کار.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې سانګې ځنګړې پروګرام خبريږي. دا ونې د تاندې سانګې په خبرونه کې مو په تیرو 14 کلونو کې د ځوانانو پر مهمو لسرولونو مهم معلومات راټول کړي.
14 کال وړاندې موږ یوازې د 1 میلیون شاوخوا کې زده کوونکي په ټول افغانستان کې درلودل. اوس موږ 1.5 میلیون زده کوونکي لرو چې پکې 20% نجونې دي.
ماهر وایي چې پوره پر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. د دې ټیم لوړ پوړو غړو نن په کابل کې د شهید عنید المنزلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او د خلکو ارادې ته درناوی وکړي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو تخنیکي بهیر تحریم کړی او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه به ونه مني. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي انتخاباتي ټیمونه حق نه لري چې د انتخاباتو په بهیر کې خلک او د خلکو اراده په خپل واک کې راولي. د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې راتلونکي حکومت او ولسمشر ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. خاغلی دانش د شنبې په ورځ د شهید عنید المنزلو په مراسمو کې وویل داسې اوازې اورېدلې چې انتخابات باید لمنځه ولاړ شي، خو زیاتې کړه چې له انتخاباتو پرته بله لاره نشته.
په تاسف سره اوس موږ او تاسو داسې اوازې اورو چې انتخابات باید لمنځه ولاړ سي. دا په دې معنی چې د خلکو رایه او اراده لمنځه ولاړه سي. د خلکو له رایو او انتخاباتو پرته بل هیڅ شی مشروعیت نسي لرلی. که د خلکو د رایو او اساسي قانون خلاف پریکړه د کوم هیواد د لوړ پوړي چارواکي لخوا هم لاسلیک سي، اعتبار نه لري.
که څه هم ښاغلي دانش ونه ویل چې کومه ډله او کړۍ غواړي انتخابات لمنځه یوسي، خو له دې وړاندې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي چې د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې شفافیت نشته او نتیجه به یې ونه مني. د عبدالله انتخاباتي ټیم او یو شمېر پلویان ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او ګواښ کوي که د انتخاباتو کمیسیون د دوی د سیال ټیم په ګټه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، لاریونونه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او له خپلو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او هیله یې ښودله چې نتیجه یې باید خلکو او دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د شنبې ورځې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو بل لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود ویل چې افغانستان نوی ولسمشر ته ضرورت لري او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي.
یوه اړتیا ده چې تاسو باید هیچا او هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړئ چې زموږ د ټولنیز او اقتصادي بهیر د پرمختیا مخه ونیسي، هغه هم د خپلو لنډمهاله ګټو لپاره. د ژوند په ټولو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه پیاوړې او با ارادې رهبري کولی سي د ځوانانو هیلې پوره کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې له سیال ټیم سره یې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د دې ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد له ځینو سیاسي څیرو سره یې خبرې پیل کړي او د اشرف غنی احمدزی له ټیم پرته هم کولی شي د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي برخه کې په توافق ټینګار کوي او وایي د نړیوالو حساسیتونو او مشروطو ژمنو ته په کتو باید په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي.
و مولیدل چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو د څلور نوي بدل شویو محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د هغه محلونو چې تېره دوشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د څېړنې وروسته بدل شوي وو. نورحال د مرزی احمدزی په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د څلور نوي بې اعتباره شویو محلونو په اړه د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له دوی سره یوویشت شکایتونه ثبت کړي وو. د دې کمیسیون ویان نادر موسینی د شنبې په ورځ د شکایتونو د څېړلو په اومه علني غونډه کې وویل چې د شکایتونو له ارزونې وروسته دوی د یو محل ټولو او د پنځه نورو محلونو یوه اندازه رایو ته بیرته اعتبار ورکړ.
جلسه امروز تا په نننۍ غونډه کې د تحول او تداوم او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استازو له دفاعي وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رای د شپږ محلونو په اړه پریکړه وکړه چې یو محل ته په بشپړ ډول اعتبار ورکړل سو او پنځو نور محلونو ته په قسمي ډول اعتبار ورکړل سو.
ښاغلی موسینی ونه ویل چې د هغو پنځو محلونو د اعتباري رایو شمیر څومره دی چې یوه یوه برخه رایې بیرته د اعتبار وړ بلل شوي دي، خو دا هغه محلونه وو چې تر نیمایي ورځې پکې جنګ وو، خو له نیمې ورځې وروسته بیا خلکو پکې خپلې رایې وکارولې. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو د څېړنو په شپږ نورو علني غونډو کې د 429 محلونو ابطال تایید کړی او 1200 محلونو رایې د اعتبار وړ بللې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې تر دې دمه د باطل شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له دوی سره شکایتونه درج کړي دي. د تحول او تداوم ټیم یو استازي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې علني غونډه کې وویل چې د رایې د یادو محلونو د باطلېدو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ورته د منلو وړ نه ده.
دې کې څلور نوې رایې د مارک مشابه دي چې څلور نوې د صندوق په هیڅ وجه باندې هغه درې ویش فیصد نه تشکیلې چې یا داخلي یو بل ورسره نه حال شي، خو د صندوق کې بلې د سمیار هم نشته. یعنې څلور نوې د مارک مشابه په اساس باندې د مهاجرو اکثر څه بدل شوی دی. یعنې یو معیار ده که چېرې د یو معیار په اساس باندې بدلېږي نو بیا یې څلور چې څوک په دې باندې شکایت کړي اعتراض وړ دي چې خپله کمیسیون وایي چې هر یو دوه معیار باندې ځای شي.
په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقوقي چارو مشر خالد اوریاوی چې د رایې د ابطال بهیر د معیارونو او نړیوالو طرز عملونو پر اساس مخته وړل شوی دی. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو د 49 بدل شویو محلونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، فارن پالیسي خبرونه وایي چې ولسمشر بارک اوباما غواړي یو نوی نسخه د افغانستان د انتخاباتو په اړه وکاروي چې پکې به بایلونکي او ګټونکي نوی او د ملي وحدت یو حکومت به رامنځته شي. د فارن پالیسي خبرونه د لیکنې ځینې برخې له اجمل انت خاورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما تیر میاش له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې د منځنی ختیځ لپاره د خپل هیواد د نوي پالیسۍ په اړه څرګندونه وکړه. نیویارک ټایمز رپورت ورکړ چې ولسمشر بارک اوباما غواړي له دې هیوادونو د امریکا ملاتړ تر داسې حده ورسوي چې په منځنی ختیځ کې بیلابیل ټولنې اړ شي څو د هیڅ ګټونکو او هیڅ بایلونکو په یو ټول شموله سیاست موافقه وکړي. فارین پالیسی لیکي سره لدې چې په دې مرکه کې د افغانستان یادونه ونه شو، خو ولسمشر بارک اوباما د افغانستان لپاره هم همداسي یوې پالیسۍ درامنځته کولو غوښتنه کړې. په عملی ډول د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما اشاره کړې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي په یو حکومت چې پر چوکاټ یې تیر میاشت سلا وشوه جوړ رانه شي، نو له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په ناڅاپي توګه بندې شي. دا مهال په افغانستان کې سیاسي بهیر پټه پدریدلې او دواړه کاندیدان د بریالیتوب ادعا کوي، خو د اوباما دریس هغه یو جوړ جاړی تاړباسي. د فارین پالیسۍ په وینا وستا څرګرې چې دا کاندیدان لدې پرته بل لار نه لري چې یو انتقالي حکومت کې د واک پرويش سلاشي. خبرونه وایي له ستراتیژیک پلوه د ولسمشر بارک اوباما نوي پالیسي ګونګ ښکاری. چارلس کراوتمر دا پالیسي له واقعیتونو لري بولی او د اوباما یو تکتیک او مبتکرانه عکس العمل ګڼي. فارین پالیسی ویل به د مرغه د سیخکاری شنلیواله ټولنه له امریکا څخه په اله مخیستلو په دې کې پاتې راغلی چې د عبدالله عبدالله د هغه ادعاو په اړه څېړنې وکړې شي چې وای په انتخاباتو کې ماهرانه درغلی شوی او په دې چې وای هیڅ ګټونکی او هیڅ بایلون کې دی وي د افغانستان د حکومت مشروعیت ته نور صدمه هم رسوي. د فارین پالیسی خبرونه په وینا په افغانستان کې باید انتخاباتي بحران هر څومره زر چې کېدای شي پای ته ورسول شي. دا د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت په تیر رسوم یشتو کې چې انتخاباتي کړکیچ روان دی ډیر خراب شوی. دا خبرونه په وینا ده چې اوباما، اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي والي د ګولې خوړلو ته اړ باسي. نړیواله ټولنه او دواړه کاندیدان دي هم د اوباما دا نسخه د یو موقت حواری په توګه وکاروي. په واقعیت کې دا نسخه چې اوباما یې وړاندې کوي د وضعیت د بهتر کېدو د مخنیوي ولاره ده. خبرونه د کارپوهانو لخلې وایي د افغانستان انتخاباتي پروسه د انتخاباتي سرغړاویو ډکه واچی پیشبینی او مخنیوي ممکنو. د فارین پالیسۍ په وینا نړیواله ټولنه ولتوانی د چې په انتخاباتو کې پراخ درغلي وویني او په بدل کې غیر واقعي روایتونه کول. د بیلګې په توګه سپینې ماڼۍ 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو محوري کال وباله. ویل دا یو داسې کال دی چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراټیک او سوله ییزه توګه واک انتقالیږي. فارن پالیسی په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو یادونه هم کړې او په پای کې وایي د هیڅ ګټونکي او هیڅ بایلونکي پالیسی به نه له سیاسي، نه له امنیتي او نه له اقتصادي پلوه افغانستان له هغه سیاسي کړکېچ څخه راوباسي چې د مهال ورسره مخ دی. د خبرونې په باور د ستونزې یوه برخه دا ده چې امریکا د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري او له همدې کبله له اوسني کړکېچ څخه د افغانستان د ایستلو کوم پروګرام نشي وړاندې کولی.
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریس سره د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستاني چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پرې شي.
هندي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته که هند ته د تروریزم کوم خطر پیښیږي په بشپړه توګه یې مقابله کولی شي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوي اکثریت بهرني ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. هند د افغانستان له مهمو اقتصادي شریکانو ګڼل کېږي. سالم محمد سلی نور حال راکوي.
هند وای دې ته تیار دی د هغو غشونو مقابله وکړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته یې شای کورونی امنیت پیښ شي. د هند د کورونی چارو وزیر راجنات سنگ پرون د دې خبرې ترڅنګ وویل هیواد یې د القاعده په څیر ډلو د غشونو په وړاندې مقابلې ته چمتو دی. د هند د اکانومیک ټایمز رسپانې له راپور سره سم شغلی سنگ په نیوی ډیلی کې خبرې لانو ته وویل موږ له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو او د وضعیت په وړاندې د مقابلې پر موضوع خبرې کوو. دا په داسل کې ده چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له افغانستان سره د دفاعي او پوځي مرستو پر لارو چارو خبرې وکړې. میرمن سواراج وویل چې هیواد به په افغانستان کې له نوي تشکیلېدونکي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هند ځینې چارواکي بیری لري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته شایي ناامني زیاته سي او هند ته هم خطر پیش کړي. دا چې د هند حکومت به له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته څه اقدامات کوي د دې هیواد د کورونیو چارو وزیر راجنات سنگ وویل دغه ډول ستراتیژیک مسایل نصیب شا کولی خو ویل حکومت به په بشپړه توګه د چیلنجونو په وړاندې مبارزه وکړي. د زیاته کړه موږ به په میړانه د چیلنجونو مقابله وکړو او خپل خلکو ته وایو چې اندېښنه دې نه کوي. هند د پوځي برخې ترڅنګ په تجارت کې هم د افغانستان له مهمو مرستندویو هیوادونو ګڼل کیږي. سمه د مخکې په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر شایدا محمد عبدالی ویلی و په څو کلو کې به د هند او افغانستان سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. تیر کال د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري 600 میلیون ډالرو ته رسیدلې و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو پوري په منځني صفات 1290 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د کونړ دولتي مسولین وایي چې په لزګونو وسلوالو طالبانو ته د چاپیندري او مانوګي وسلوالو بلیدونه کړي چې په کې نږدې 150 وسلوالو طالبانو او دولتي سرتیرو ته کې مرګ ژوبله وختي لسمې د روح الله انوري راپور اورو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د شنبه سهار په مانوګي او چپیدری ولسوالیو کې په امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د جګړې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار 4:30 بجې په لزګونو وسلوالو طالبانو د مانوګي او چپیدری ولسوالیو په 12 امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې پکې نږدې 10 طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
البته طالبانو ته مرجوب لري زه تر سیدل چې 15 طالبان د حالیمی قومندان په شمول باندې پکې مړ دي او ولس طالبان زخمی دي.
هغه وای د وو وسلوالو بریټ کوونکو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي او ټولي پوستي د حکومتي سرتیرو په لاس کې دي.
نو زموږ امنیتي قوا ته بیرته البته کومکونه رسیدلې دي. د سړنې شوې چې ګنته خدای نه خواسته کوم پوسټه منځلا سور کړی پوسټه ډېر بیرته ځای په ځای دي.
والی وای په یادو نخطو کې د ملي اردو درې سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپین شوي دي.
سر په څلورنیم بجو دی حمله کړې ده په دولس پوستو باندې. هغه کې بیا زموږ درې کس شهیدان لرو څلور زخمی لرو.
د سیمې اوسیدونکي بیا وایي د کنډګل په جګړه کې 15 تنه ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي ټپین شوي دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په تلیفون دعوه وکړه چې په برید کې یې نږدې شلو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او دوه امنیتي پوستې نیولې دي. خو دولتي چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. خلک وایي د جګړو د زیاتېدو یوازینی لامل د ټاکنو د پایلو ځنډ دی چې اوسني چارواکي او عام وګړي یې اندېښمن کړي دي.
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریځ څه دی؟ د شنبې په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واورئ چې د افغان او پاکستاني چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال راډیوګانو څخه په یو وخت خبري شي.
د فرا ولایت د امنیه قومندانۍ ادارې مدیر نن سهار د دریو پولیسو سره د ماین په چاودنه کې ووژل شو. نور حال زمنګ د خبريال په ریپورت کې اورو.
د فرا ولایت د امنیه قومندانۍ ادارې مدیر همار انصار ووژل شو چې موټر د فرا ولایت د شمالګا په سیمه کې پر ماین وخوت. د فرا ولایت امنیه قومندان محمد رضا کې کبي وای کله چې نن سهار د پولیسو کاروان د فرا فرارو د لوی لارې د پوسټو د تفتیش او چیرو لپاره پر لار روانو د دولت د وسوال مخالفانو پر یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د امنیه قومندان په خبره د ماین په دغه چاودنه کې د امنیه قومندانۍ د ادارې مدیر فیض الله خان په ګډون درې تنه نور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ماینز موږ د اداري مدیر پر موټر ور برابر شوی چې دی او ډریور یې وژل شوی. دا کاروان د پلای وچ د لومړي نمبر شاده چیرول لپاره روانو. د دولت وسوال مخالفانو دغه پیش مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې وروستیو کې د فرا ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او حتی تیره شپه دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وه چې د فرا پر ښار حمله وکړي خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوټه کې د سهار تر لمانځه وروسته د ملیشا ځواکونو ګزمکوونکي موټر ته نږدې چاودنه شوې چې د یو ملیشا سرتیری په شمول درې تنه پکې وژل شوي او سلر ویشت نور پکې ټپیان دي. له سیمې د بارکما د لسیمه د برکوال میخیل ریپورت اورو.
نن سهار وخت د کوټ شهر جنوب لور ته پر سریاب سړک باندې چاودنه وسو چې شاو خو 25 تنو ته مرګ ژوب لواړوله. چاودنه د ملیشا ځواکونو یو غزمکونکي موټر ته نږدې د یو بانک مخې ته سوي چې د پولیسو په وینا چاودیدونکي مواد چې شاو خو 30 کیلوګرام او په یو موټر کې ځای پر ځای کړل شوی او د ریموت کنټرول په وسیله چاودل شوی دی. د کوټ د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د چاودنې په ځای کې رسنیو ته په چاودنه کې د تلفاتو په اړه وویل، تر اوسه په چاودنه کې د دوو ملکي کسانو او یو ملیشا سرتیری د وژل کېدو خبر لرو او څلور ویشت تنه ټپیان شوي دي چې دوه ویشت ملکي روغتون ته او دوه نظامي روغتون ته وړل شوي دي. یو 14 کلن ځوان هم ټپي دی، بدن یې ډېر سوځېدلی، هغه هم نظامي روغتون ته وړل شوی دی. چاودنه د ملیشا ځواکونو پر موټر شوې چې پر همدې چوک د تالاشۍ لپاره ولاړ وي. د ملیشا او د موټر چلوونکی وژل شوی دی. د دوه ویشتو نورو ټپیانو په منځ کې څلور تنه ملیشا سرتیری هم شامل دي چې سمدستي د کوټه ملکی روختون ته انتقال کړای سول. په هغه کې هم د څلور تنو حالت مرګونه بلل کیږي. چاودنه دومره زور وره و چې د شاوخوا ودانه یو شی هم ماته کړی دی. لملیشا سرتیرو پراته چې کوم ملکی خلک په چاودنه کې ټپیان شوی او دوه تنه پکې وژل شوی دي عام مزدور کار کسان دي. په چاودنه کې یو ټپي شوی مزدور وایي،
مانه مخار دی، مرد خپل کولنګ بیلچی و تولانه تناسو تلويش کسو چې دا درپ سواله کوم یې لمګه یې کړی په یو نور کړو به تا غزمشکار چې درپ سره کړی په مخته کړو کوم شی لیدلی چې دا و د کوم خوا دا ټکر باندې راول ګرد روزانه ولا خلق دغه مزدوران پر دا خونه باندې و دغه خو باندې دا ټکر و لیدل
پولیس مشر ونه ویل چې د چاودنې هدف خپل د ملیشات واکونو موټر وو کبل څوک خو د چاودنې عیني شاهدینو او ټوپک کسانو ویل تر چاودنې مخکې د شیا زیارت کوونکو دوه بسونه له همدې ځای تیر سول او ورسته چاودنه وسوه د چاودنې مسولیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د حملو پر اکثر د بلوڅو وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
دوستان و ازادي راډيو د افغانستان پستر خرونو کابل کندهار هرات جلال آباد مزار شریف پارون اسد آباد مهترلام کې او ځینې نورو خرونو کې د اف ام په 0.15 سپی خبرونه لري د مهال 2:30 دی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لانډیز به لسفی الله ستنګزي څخه ورو ورپسې اقتصادي خبرونه هم مهیروي
د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دویم مرستیال د ملي یووالي حکومت جوړول د افغانستان لپاره یو اړتیا بولي د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو خپلواک کمیسیون نن درېو د څلور نوي باطل شویو محلونو لړلې د یو محل ټول او د پنځو نورو یو اندازه رایې به اعتبار وګڼلې د پکتیا د جاني خیلو لسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې وسلوال مخالفین وژل شول او شپږ نور ټپیان شول د 2015 کال د کرکټ نړیوالو لوبو جام نن شاوخوا یو بجه کابل ته راورسید یوې موټر بم چاودنې نن د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لکتر لګا درې تنه وژل او شاوخوا څلیرویشت نورې ټپیان کړل پولیس وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې په کوټه ښار کې له سیمې د پوځیانو یو موټر تیریده امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید د هلته پر عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خلاف د ائتلاف جوړولو لپاره ملاتړ لټوي
د افغانستان د فایدامي وزارت وای لیوی مشرهی سید آسیا پرختی بانک سره د هرات فاریاب حلقوي سړک د کار د بیا پیلېدو په اړه خبري دوام لري د آسیا پرختی بانک دغه پروژه مالی لګښت کوي د هرات فاریاب حلقوي سړک د جوړېدو قرارداد د میټیک آی سی سی په نوم له یو ترکی امریکایي شرکت سره لاسلیک شوی وو د افغانستان د فایدامي وزارت وای دغه پروژه مجموعي لګښت 15% چې یو سلو میلیون ډالر کیږي دغه شرکت مخکې اخیستی دی خو اوس د پروژه کار په ټپه درېدل دی او د دې شرکت مسؤلین له افغانستان څخه وتل دي دغه شرکت افغان حکومت ملامتوي چې د دوی امنیت نه دی ټینګ کړی او د قرارداد د فسخ کېدو غوښتنه کوي د افغانستان وزیرانو شورا تیر ونی د فایدامې مالیه اقتصاد ابادي وزارتونو موظف کړي چې دا موضوع تعقیب کړي او د سیاله پرختی بانک څخه غوښتي چې دغه شرکت پروژې بیا پیلېدو ته اړ باسي په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنې رئیس چارواکي وایي چې د پستې د حاصلاتو په زیاتولو سره به د اقتصادي پلوه د دې ولایت سلګونو کورنیو ته ګټه ورسیږي د کندوز د کرنې رئیس عبدالبصیر پکری ازادي راډیو ټول چې د پستې د زنګلون د حفاظت او د روزنې هڅې چټکی کړې دي هغه ویل چې د تیر څلور کلن را په دې خپل په مرکز کندوز او یو شمېر ولسوالۍ کې په 8000 هکتار ځمکه کې د پستې نیالګي کښنه ولیدې په دې ولایت کې د مهال په څ باندې 1200 هکتار ځمکه کې د پستې زنګلون نسته او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځین خوراکي موادو بي یو او منی بوجي پاکستانی اوړه 1200 افغاني یو بوجي ورچی 1300 افغاني یو شپږ لیټره ټبه غوړي 1000 افغاني یو 50 کیلو بوجي بره 1150 افغاني دا هم د کابل په بازارونو کې د نن ورځې لپاره د سپن موادو بي یو کیلو اوبلن غاز 80 افغاني یو لیټر پټرول 30 افغاني یو لیټر ډیزل 50 افغاني او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجن بهرنوی اثر سر په دی ډال بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغاني شپته بوله یو یورو سلور افغاني 50 بوله یو انګلیسي پوند درنوی افغاني 10 بوله یو سعودي ریال 15 افغاني شل بوله زر ایراني تومان 18 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1500 درش بیت افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د پکتیا چارواکی وای چې په جنخیل ولسوالۍ کې د نن سهار پیل شوې جګړه اوس پای ته رسیدلې، خو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ پکې عام خلک هم ژوبل شوي. نور هل سیمې د داود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا امنیتی چارواکی وای چې وسلوالو طالبانو د سهار له 15 بجو راهیسې د جنخیل ولسوالۍ پر ودانی له ختیز لوري څخه برید پیل کړی و چې له څو ساعته جګړې وروسته برید پای ته ورسېده. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وای چې د دوی امنیتی ځواکونو په دغه برید کې مقاومت کړی دی او درې تنه وسلوال طالبان یې وژلي او شپږ نور ټپیان دي. د ده په خبره په دغه برید کې چې د دوی ځواکونو پکې مقاومت کړی، د څلوېښت کسیزې ډلې مشر احمد حسن هم په درې تنه وژل شویو کې شامل دی.
جنگ لس بجې ختم شو. په نتیجه د جنگ کې لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته اطلاع درکړه، درې کسه جسدونه د دښمن له موږ سره چې بغې کې یو د احمد حسن په نامه باندې دای څلوېښت کسي د ګروپ مشر ده، او هغه یو په نوم د رفیق عبدالرحمن چې اوس قرار چې موږ اسناد لاسته راوړو، اسناد د پاسپورټ ده. دی اصلا محمد رفیق نومی چې مشهور په مولوی احمد ده، دا مولوی احمد په نامه باندې ده. د پاسپورټ هم لاسته راغلی ده، او یو میل کلاشینکوف مخکې لاسته راغلی، یو میل بل کلاشینکوف، یو د زکویک شرید، یو د پیکا شرید هم لاسته راغلی، او دشمن شپږ کسه نور زخمیان هغه کړي دي. زخمیان هم شدید دي چې له ساحې نه دښمن په دې توانېدلی چې له ساحې نه یې ویستلی دي. الحمدلله الحمدلله چې په دې حمله کې چې دښمن حمله کړې ده، موږ ته کومه مرګ ژوبله نه ده رسېدلې.
نوموړی دا هم وایي چې تر دې مهاله په دې برید کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د وسلوالو په راغلي توغندي کې د ولسوالۍ شاوخوا کورونو کې یو تن زخمي شوی دی. د دې پیښې په اړه تر دې مهاله وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه زیات کړي دي.
پاکستان پر ډیورنډ کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریځ څه دی؟ د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واورئ چې د افغان او پاکستاني چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال راډیوګانو څخه په یو وخت خپریږي.
چارواکي وایي د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د دولت 25 وسلوال مخالفین وژل شوي. د غراز په خاکریز ولسوالۍ کې په یو بله جلا پیښه کې شپږ تنه پولیس د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي. محمد صدیق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک وای چې افغان او بهرنی ځواکونو لومړی د خاکریز ولسوالۍ په چنار سیمه کې عملیات کړي. د والی د ویان په وینا په دغه شپه د خاکریز په زمولانو سیمه کې هم عملیات ترسره شول.
افغان سپیشل فورس او بهرنی سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو په ملتیا سره د خاکریز ولسوالۍ د چنار او زنبراکانو په ساحه کې تصویبي عملیات ترسره کړي، چې په نتیجه کې شپږ کسه د چنار په ساحه کې او پنځه کسه د زنبراکانو په ساحه کې وژل شوي دي. او همدارنګه د شاولیکوټ ولسوالۍ د ترسو په ساحه کې چې هلته دوه کلي دي، یو د خاک شیرین په نامه او بل د سیابند په نامه سره، په دغه سیمه کې هم څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د دوی د درې موټر هم تخریب شوي دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې وژل شوي کسان ملکیان بولي، او وایي چې دغه کسانو کندهار ښار ته انځر انتقالول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شول. دغه راز په یو بله جلا پیښه کې د خاکریز په ولسوالۍ کې شپږ پولیس د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي. د کندهار د والی ویان سمیع خپلواک وایي چې د امنیت قمندانۍ تحقیقاتي ټیم د دغه پیښې په باب تحقیقات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تر ډیره د انتخاباتو په اړه خپلې لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې قسیم سلمل ورته کتنه کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړول د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې عمده مطالب جوړوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ملګر ملتونو د سازمان د عمومي منشي خبرې نقل کړې چې وایي د ټولو رایې د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر په نړیوالو معیارونو ترسره سوی. د ورځپاڼې په لیکنه بان کی مون له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. سرنوشت آزاد ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب لیکلی او پکښې له ولسمشر حامد کرزي سره د ښاغلي مون خبرې نقل سوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې له دواړو کاندیدانو څخه په کابل کې د امریکا د سفیر غوښتنو ته اشاره کوي. د ورځپاڼې په لیکنه جیمز کننګم وایي افغانستان د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیکه توګه د واک د لیږد په درشل کې دی او په وینا یې دغه لاسته راوړنه د قربانیو په بدل کې ترلاسه سوې چې باید هیرې نه سي. د جیمز کننګم د څرګندونو په اړه سرنوشت ورځپاڼه د خپل مطلب په یو برخه کې لیکي چې وایي د افغانستان سیاسي مشران باید د هغو میلیونونو افغانانو هیلو ته درناوی ولري چې د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره یې د خپل ښې راتلونکي لپاره رای ورکړی. محور ورځپاڼې هم د انتخاباتو په اړه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی عبدالله عبدالله به د انتخاباتو پایلې ومني خو ځینې ملګري به یې معترض پاتې سي. په دغه مطلب کې د اصلاحات او همپالنې د ټیم یو غړي عطا محمد نور روسي څرګندونو ته اشاره سوي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا څرګندونې یوازې تر خبرو محدودې بلل سوي دي. د محور ورځپاڼې د بل مطلب عنوان دی د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خندق کیندل ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره پر پوله د 470 کیلومتره په اوږدوالي د یو خندق د ایستلو کار پیل کړی دی او لامل یې د شمالي وزیرستان له عملیاتو څخه افغانستان ته د تښتېدلو وسلوالو د بیرته راګرځېدو مخنیوی یاد کړی. سرنوشت ورځپاڼې بیا په دې اړه د جنوبي پښتونخوا د سیاستوالو غبرګون راخیستی چې د پاکستان د حکومت دا کار یې د پښتنو د بېلولو لپاره د پنجاب دسیسه بللې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د شانګهای په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه لیکلي. ورځپاڼه د ښاغلي کرزي په حواله لیکي چې وایي د تروریزم او افراطیت ریښې له افغانستانه د باندې دي او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزمه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر حامد کرزي دغه راز تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګواښ بللی او پر خلاف یې د ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او امریکایي اداره د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه چې د اسلامي دولت سختدریزي ډلې په حق لا یې کړې وه د روسیې د لومړي عکس العمل په اړه مرکه کړې چې نور جزئیات یې له ملالۍ بشیر څخه اورو او په دریو بجو د ترشن آسمان لاندې خبرونه هم مه هېروئ.
سوریه او روسیه دواړو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه خبرداري وغندي چې ویلي او امریکا به په سوریه کې د اسلامي سخت دریځ ډلې پر غړیو حمله وکړي. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ ویلي دي چې کدا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د سوریه د حکومت له موافقې پرته وسی دا به پر سوریه یرغل او د نړیوال قانون څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې روسیه باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د زیاته کړه د اوباما اداره هله لري چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت په لنړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي ترڅو د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره په مسؤلانه توګه چلند وکړي. د زیاته
کړه
زه هیله لرم چې روسیه به پوه شي چې د اسلامي دولت ډله دوی ته هم خطر پیښوي. د روسیې شاوخوا او نږدې له ډیرو هیوادونو څخه ستونزې شته او پخپله په روسیه کې دننه په ځینو سیمو کې تروریستان شته. دا تروریستان به د اسلامي ډلې سخت دریځو ته ګوري او د هغوی کارونه به تکراروي. نو زه فکر کوم چې روسیه باید د اسلامي سخت دریځ ډلې له کبله اندېښنه ولري.
د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ایران له روسیې سره لاس یو کړی دی خو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په حق له هم اندېښنې لري او په عراق کې کوردانو ته چې ورسره د امریکایي هوایي ځواک مرسته همسته په وسلو ورکولو سره مرسته کوي. کیری وویل چې امریکا له ایران سره په مستقیمه توګه پوځي همکاري نه لري خو د یو ګډ دشمن پر خلاف به یو بل ته خنډ نه جوړوي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ د همکاري د نشټوالي په اړه څه اندېښنې شته؟
زه فکر کوم چې دواړه ایران او امریکا زیر دي چې د کړکیچ مخنیوی وکړي خو دا همکاري د نظامي ماموریت او یا بل ډول همکاري په معنا نه ده او بې له شکه موږ به خلک په خطو ګله خطره د باندې ساتو. هیله کوو چې دوی به هم همداسې کوي.
people out of harm's way as appropriately, and we would hope they would.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه وروسته چې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت د سختدریزي ډلې د ماتولو او لمن زړولو لپاره غوښتنه وکړه، د خلیج او عرب لسو سترو هیوادونو سره په سعودي عربستان کې یو موافقه ترلاسه کړه. د دې موافقې له مخې به د اسلامي دولت د سختدریزو پر خلاف یو ائتلاف جوړ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د دې خبرونه خبري برخه هم دلته پایته رسیدي. په ورسته نیمای کې به تاندې څنګه خبرونه ووري، خو پوره پر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم مهیروي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د جمهور رئیس حامد کرزی په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته څه وشول؟ په دې دوره کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ شول؟ ملګرو، پر روانې تاندې څانګې خپرونې کې مو د جمهور رئیس حامد کرزی دورې ته لنډه کتنه کړې چې د ځوانانو لپاره څه وشول او په کومو برخو کې ځوانان له مشکلاتو سره مخ شول یا دا ادارې په حلولو کې پاتې راغله. زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړې. همزولو، د افغانستان کورنۍ جګړې به ښایي په موږ تاسې کې تر ډېرو مشران او یا به مو همزولي وي. هغه وخت چې هیواد سره ویشل شوی و، په یو کونج کې یو پاچا او په بل کې بل مشر و. په خپل کور کې څوک خوندي نه و، علمي مرکزونه د وسلو او د مړیو ګودامونه وو. په کلیو، بانډو او ښارونو کې یوازې د ټوپک، جګړو او مرګ خبرې وې. دوستانو، په 2001 کال کې چې کله د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د حامد کرزی موقته اداره رامنځته شوه، ورپسې هم د هیواد واګي بیا ښاغلي کرزی ته وسپارل شول. نو د هیواد ټول نظام لکه شلیدلې هار تیتو پرکو چې راغونډول یې غوښتل. ستونزې او خنډونه ډېرو ملګرو د بل هر مشکل په څېر، ماشومان، زلمکي او ځوانان له زده کړو پاتې وو چې ناڅاپه د ښوونځیو زنګونه په کړنګېدو شول او فضا لکه د مرغانو، د مکتبي نجونو او هلکانو کانو شور په سر واخیسته او ړنګ بنګ هیواد په جوړېدو او سمېدو شو. ملګرو، پوښتنه دا ده چې د حامد کرزی د دولت په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته څه وشول؟ پیل یې له تعلیمي برخې کوو. د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي،
افغانستان متاسفانه په تیرو نسیزو کې مختلف نصابونه تجربه کړل. په ښار کې د نظام تر سیمو لاندې د نظام نصاب چلیده، په کمپونو کې زموږ د مهاجرینو د کمپونو او د مؤسساتو نصابونه چلیدل. په ډیرو ځایو کې حتی د زده کړې امکانات نه و برابر. موږ د یو واحد ملي اسلامي افغاني او سټنډرد نصاب بنسټ کېښود. موږ 14 کاله وړاندې چې شروع کړې وه، یوازې د زرو په شاوخوا ښوونځي درلودل. نن موږ 1200 ښوونځي لرو. 14 کاله وړاندې موږ یوازې د 1,000,000 شاوخوا کې زده کوونکي په ټول افغانستان کې درلودل. زیاتره ته چې مطلق اکثریت پکې نارینه و، هېڅ د ښځینه او ګډون پکې صفر و. اوس موږ 1.5 میلیون زده کوونکي لرو چې پکې 20% نجونې دي. اوس موږ له 1200 زیاتې دینی مدرسې لرو. د 300 په شاوخوا کې انسټیټیوټونه، لیسې او مسلکي مکاتب لرو. اوس موږ 40% استادان لرو چې دوی یا لیسانس دي، یا ماستر دي، یا ډاکټر دي، او یا هم لک تر لګه د 14 فارغین دي.
سمه ده همزو، ټولو چې خوانځي ډیر شول، د زده کوونکو شمیر ډیر شو، تعلیمي نصاب نوی او بدل شو. خو د تاندې څنګه خبرونه او په خپل فیسبوک پاڼه می د دې موضوع په اړه د ملګرو نظر پوښتلې. دوی څه لیکلي؟ وګمه رشیدی او فرشته مرسلی لولي.
خوشحال دورنۍ لیکي چې د کرزی دوره په هر لحاظ کمزوري او ناکامۍ سره مخ و. دوی وایي تعلیم پراختیا وکړه که څه هم معیاري ټیټ و.
مسلم رحیمی صفی له کناړه لیکلي چې په خو به ځوانان ټوپک په لاس د جګړې ډګر ته تلل او د مرګونو خبرې وی کولې، خو اوس قلم په لاس د ښوونځیو او پوهنتون په لور روان وي او د درس خبرې کوي. دا د ښاغلي کرزی یوه ستره لاسته راوړنه ده. محمد طاهر محمودزی هم دې ته ورته خبرې لیکلي.
خو دوستانو، ښاغلی حقمل د تعلیمي نصاب د کیفیت د ټیټوالي خبره نه مني او په ځینو مواردو کې امنیتي، اقتصادي او کلتوري مشکلات په ګوته کوي چې د پوهنې نظام یې لخن سره مخ کړی دی.
هغه څه چې موږ اورېدلي خلک نیوکه کوي چې حتی د تعلیمي نصاب سویه لوړه ده، یعنی په کیفي لحاظ سره دومره لوړ ده چې ډېر ځینو کې دوی فکر کوي چې استادان نه ورباندې پوهېږي. هغه بېله شکه هغه استادان دي چې دولسم نه ولوسته یا هم لیسانس او چار د پاسان نه. په ټوله کې کله چې ته د کوټې کې د لسو کسو گنجایش لرې او ورته راولې 1500 کسان، بېله شکه هم به د کوټې وضعیت ورسره خرابېږي او هم به خدمات نه ورته رسېږي. موږ پوهنه ټولو ته ورسولې، ټولو ته مو صنف جوړ کړی، ټولو ته مو کتاب رسولې، ټولو ته مو استاد استخدام کړی. دا چې دولسم نه بیا او سړی او نمره فارغېږي که آخر نمره، دا د هغه په خپل کوشش پورې اړه لري.
همزولو، د ښوونځیو په څېر د ښاغلي کرزي په دوره کې د پوهنتونونو شمېر هم زیات شو. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال احمد منیر عبیر وایي چې پخوا په ټول هیواد کې یوازې 8 پوهنتونونه وو چې 8000 محصلان یې درلودل، خو له موقت ادارې راوروسته بیا تر اوسه 3 دولتي پوهنتونونه او 2 د لوړو زده کړو خصوصي موسسې شته چې 300000 محصلانو ته پکې 6000 استادان درس ورکوي. همداراز زرګونه محصلان او استادان د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي. نو مشکل چیرې دی؟ د ځینو کارپوهانو په نظر د لومړي ځل لپاره د ښاغلي کرزي په دوره کې د کانکور ازموینه یوه لویه ستونزه او خنډ ثابت شوی. که یو خوا ځینې پکې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه بریالي کېږي، نو بل خوا بې نتیجې پاتې کېږي. د کانکور پروسه د دې سبب ګڼل کېږي چې په لوړو زده کړو وزارت کې د فساد پیښې راوزېږولې. موږ دوستانو په تاندې څانګې کې په دې خپرونه درلوده چې په کانکور ازموینه کې د سوالونو کیلي د موبایل له لارې د پیسو په بدل کې ګډونوالو ته لیږل کېږي او زیاتره د بهرنیو هیوادونو بورسونه د واسطو او پیسو په مقابل کې ورکول کېږي. په دې اړه داد محمد ناوک د یو محصل مثال وړاندې کوي او وایي:
پانتون کې والک تی بویلې ده پاول ورځ باندې داخله تر ورته کړې و، پښتو ورځ باندې مسنه تر ورته راوښتل او د خپل قسم کو خندلې سمات ورځ پانتون دیندلې ګرغه به ډاکټر وي.
ملګرو، په دې مورید هم د ملګرو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه راته پریخي وګمه رشیدی او فرشته مرسل ولي.
وفا سنگین لیکي چې د ولسمشر کرزی تر ټولو نامناسب کار په افغانستان کې د اداري فساد او شتر سوال و چې د ځوانانو په ګډون د ټولنې هر قشر ته زیان ورسید.
اسمت کټوازی له غزنی لیکي چې د ښاغلي کرزی په ټوله دوره کې ها ځوانان چې یا دوی پخپله او یې پلرونه دربري وو په استله واستای درلوده، هم په بهر کې د لوړو زده کړو او هم په هیواد کې د ننه ورته د خود دندو زمينه برابر شوه او خصوصا د پښتنو زلمي حق خوړل شو ل مجبورین ټوپک پوګه کړ.
دوستانو، خاغلی عبیر دا منی چې په کانکور پروسه کې ځینې ستونزې شته. خدای وایي چې کچېره د کانکور لپاره یو مستقله اداره رامنسته او په پارلمان کې د لوړو زده کړو قانون تصویب شینو ډېر مشکلات به ورسره حل شي.
کانکور خو یو مشکل دی. پروس کال 300000 امتحان درلود، کانکور کې شامل وو. مونږ پیشبینی کوو چې تر 100 وروسته 1,000,000 د کانکور شاملین ولرو. تحصیلات عالی قانون باید له پارلمان څخه پاس شي چې د دې نه پاس کېدو ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. تحصیلات عالی دپاره یو نظر دا دی، یوه برخه د حل همدا ده چې یو مستقل کمیټې جوړ شي، خپل کار مستقلانه کانکور امتحان پرمخ بوځي.
همزولو وایي: روغ عقل په روغ بدن کې وي. علم به مو عقل راپوخ کړي، خو د وجود د سلامتیا لپاره ورزش ضروری دی. د جنگ جګړو په کلونو یا د حمید کرزی له واکمنۍ مخکې د تعلیم په څیر د ورزش برخې ته هم د چا خاص پام نه و. لوبغالي نه و، روزونکي نه و، تمرینونه نه و. خو چې کله افغان ورزشکارانو یا لوبغاړو ته زمینه برابره شوه، نو لکه د ستوري وځلیدل، هیواد ته جامونه او مډالونه را روان
شو. قهرمانانو، زمون قهرمانانو،
د لوبو په برخه کې تر بلې هرې لوبې کرکټ ډېر وځلې دوستانو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د کرکټ لوبډلې د بریاو په اړه وایي:
په 2014 کې افغانستان یولسم مقام ته ورسېدو، یو سلسوم نه په یولسم مقام ته راتګ په هیڅ صورت سره د یو ډرامې نه کمه نه ده. بدبختانه موږ له لوبغالي نه درلودل، موږ یو سیستم د دفتر نه درلود، ټول دفتر باندې موږ یو کمپیوټر درلود. تر ټولو سری او ژر دومه درجه غړیتوب لرونکي هیواد درې مې نه دومی ته افغانستان و. سم الحمدلله د افغانستان په نړیوال جام کې راغی. افغانستان آسیا جام اتکاله سر په سر د شلوریزو جام قهرمان دی د آسیا په سطح. په 2014 کې د 500 وریزو جام هم وګټل او د دې ترڅنګ د آی کپ یې ګټلې او نو نسکلون په برخه کې هم درې واره افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه او بالخصوص د آسټرالیا او سریلانکا ته به ماتې ورکول. سر یادونه کوم چې چین ته موږ 400 منډې جوړ کړې او دین په 9 منډو وسوځول، خلک یې بیا حیران کړل. اوس الحمدلله موږ د مکاتبو په سطح په دې باندې اخته یو چې دا لوبغالی څنګه مکتب ته راغلی. 69 for 3. هم څلور د سوهیلی آسیا د فوټبال جام ګټل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو ستر او مهمه بریا وه چې د ورزش په برخه کې تیر کال د افغانستان په برخه شوه. د دې ترڅنګ په یو شمیر نورو ورزشي برخو کې هم افغان لوبغاړو داسې بریاوې ترلاسه کړې چې نړۍ یې ګوته په غاښ کړه.
Bilal Arzu has scored the first hat-trick of the tournament at the stroke of half-time. Afghanistan 8, Bhutan 1, takes them right to...
مننه دوستانو چې تاندې څنګه یاوړې. ملګرو څرګنده شوه چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې لزینو ستونزو سره سره د تعلیم او د ورزش برخه ته د پام وړ کار وشو. خو ډېرې ستونزې په کومو برخو کې وي؟ په فیسبوک کې زموږ د خبرونې پر پاڼه د ځوانانو پریښودل شوي نظرونه بیا هم لوګمی رشیدی او فرشته مرسله ورو.
اجی هاشم زازای لیکي چې په دې دوره کې ځوانانو ته ډیر کار وشو، خو اوس هم د هیواد په هر ګوټ کې ځوانان په ناحقه وژل کیږي چې باید مخه ونیول شي.
احمد لاهی پاوسون لیکي چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې د تعلیم، سپورت او د ځوانانو د مدني خوځښتونو پیاوړتیا ته د پام وړ کار وشو، خو د امنیت، بیکاری او د نشې توکو د لمنځه وړلو لپاره رښتینی او کافي کار ونه شو.
محمد ایاز زکی وایي چې په دې دوره کې زیاتره ځوانان په اخلاقي فساد اخته شول.
اید جمال کریمی لیکي چې په دې دوره کې د تیرو څول زو په نسبت څو چنده زیات کار او پرمختګ وشو، خو لنړیوالو مرستو ځوانانو سمې استفاده ونه کړه.
دوستانو د ننګرهار سمی الله کاماوا د خاغلی کرزی د دولت په 14 کلن دوره کې د ځوانانو ستونزو په اړه وایي:
افغانستان ډیر ځوانان لري، ډیر ځوانان د پوهنتونونو نه فارغيږي، خو متاسفانه چې د کار زمينه ورته نه برابرېږي. دا نامنیم د همدې وجې پیدا کیږي، همدار اداري فساد کړي، هم د همدې اړخه ده. یعنی یو سناسه کار خوشوي هم ده، خو بیا هم که چیرته پوره توجه ورته شي نو او سنۍ بدبختۍ به یو څه کم شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو اړوند معتبر اداره ده. د دې موینیت موین تیمورشاه ساغسی وایي چې د حامد کرزی دولت پر اتک سره دوی ته زمينه برابر شوه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو کم زیات او وسو بیلابیل مدني ټولنې او خوځښتونه رامنځته کړي. د لوړ زده کړو له خصوصي مؤسسو سره په کم تخفیف ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. هر کال د ځوانانو ملي کانګرس را دایروي. بیکار ځوانان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورپیژني او په نشي توکو د روغدو کسانو د درملنې او کارمندنې په برخه کې هم هلې ځلې کوي. خو د تاندې څنګ په تیر خبرونو کې به مو اوریدلې وي همزولو چې ځوانان پر دغه موینیت نیوکه کوي چې تل نمایشي او څو خاصو ځوانانو ته کارونه کوي. اسحاق زای په دې اړه وایي:
ځوانان اختیاوي او حق لري چې دا خبره وکړي. ما درته وایم چې په کال کې مونږ لږه 15,000 کسان یا 10,000 کسان لپاره کار زمينه اوسه. حال دا چې 4 میلیونه وګړي د افغانستان د بیکاري ستونزې لري، زیاتره ځوانان دي. 1.5 میلیونه وګړي د افغانستان په مخدره ټوکو باندې اخته کسان دي. نو دغه کارونه خو ډېر لږ کارونه دي د دغه نفوس په پرتله. یو ډله که یو خپله راځي یو تاسو هم راشئ.
همزولو په هوټلونو کې پر مصرف ودونو هم د خاغلی کرزی په دوره کې نوم پیدا کړ. په خو که ځوانان د لوړ ولور لکبل بهرانه هیوادونو ته په قاچاقي سفرونو تلل، نو اوس په هوټلونو کې د ودونو لوړو لګښتونو زلمی او پیغلې په کور زاړ کړل. د ودونو د ناسم رواجونو د کنټرول په مقصد دوستانو یو قانون پارلمان ته وړاندې شوی و. کې ادمو ویل پارلمان د وزیرانو شورا ته لاړ، عدلیه وزارت ته لاړ، بیا د وزیرانو شورا ته لاړ. ویل کېږي چې اوس بیا پارلمان ته لیږل شوی. د حامد کرزی په ټوله دوره کې دا قانون هم چا تصویب دوه ته پرې نه خود. هله منو چې راتلونکي دولت یې تصویب کړي او عملی کړي. په پارلمان کې د دینی فرهنګي پوهن او لوړو زده کړو کمیسون ځوان رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې پارلمان کې د ځوانانو اړوند په مختلفو برخو بحثونه او کار کړي چې نتیجه هم ورکړي، خو راتلونکي دولت ته هم خاص د ځوانانو د پرمختګ لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
راتلونکي ولسمشر ته زما دا پیغام دی، ټول فوکس باید په اقتصادي زیربناو باندې وي ترڅو موږ وکولای شو په افغانستان کې دوامدار اقتصاد ولرو. کوشش دې وشي چې په حکومتدارۍ کې چې ځوانان راولي د افغانستان واګي په ټولو اداراتو کې، په اکثریتو اداراتو کې ځوانانو ته پلاس کې ورکړي، او د ځوانانو پر اتک سره په خپل اداري فساد کچرا چټيږي، او بیا موږ کولای شو چې یو مدرن سیستم جوړ کړو. کله چې سیستم موږ ولرو د اشخاصو په تبدیلۍ سره زموږ سیستم نه ماتیږي، ځکه اوس سیستم نه دی موجود. یو شخص چې تبدیلیږي د هغې سره ټول وزارت یا ټول اشخاص تبدیلیږي. هر شخص خپل انډیوال راولي، دوست راولي، په همدغه باندې دوه درې څلور پنځه کاله تیریږي، د افغانستان د خلکو دپاره کار ورڅخه پاتې.
دوستانو په دې هیله چې د بل جمهور رئیس د دورې په پای کې همداسې خبرونه ولرو او دا ټول مشکلات حل شي واوسي، تر بلې تاندې څنګ مو په الله سپارم.
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کن کنزیبای زور است
کبیر و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو